په پیښور کې د ورځې 2 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیوبل غړې کې بیا هم زهارون بچا در سره يم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال رادیوي مجله درورو خبرونه به له منور شاو
د مهمو خبرونو سره ټکی د سواد پولیسو د دفاع یو سل سلور سلويخ د خلاف ورزي په تور د تاریخ انصاف ګڼ پلویان نیولی. نن په تاجکستان کې د افغانستان په اړه د ورځنې کانفرنس پیلېږي او بیګا د شپې یوکرین او روس په یو بل ډرون بریدونه کړي دي. د خبرونو تفصيل د سواد پولیس وايي چې د قانون یو سل سلور سلويختمې دفعې د خلاف ورزي په تور یا د پاکستان تحریک انصاف درې دیرش پلویان نیولي. د ضلعي پولیسو یو مشر باچا حضرت بیګا مشال ریډیو ته وویل چې په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره د کیدونکو ټیسټ پر مهال یې د امنیت ساتلو په خاطر د قانون دفاع یو سل سلور سلويختمه نافذه کړې وه. خو د په وینا د دې باوجود پرون تحریک انصاف په خوځښېله کې جلسه وکړه. باچا حضرت زیاته کړه چې په دې تور یې درې دیرش کسان نیولي او د ګڼو نورو پر ضد یې مقدمه درج کړې دي. خو د تحریک انصاف د ملکن ډیویژن بیان صلاح الدین یوسفزی مشال لیډیو ته وویل غونډه په کور دننه شوې چې د په وینا د قانون خلاف ورزي نه ده.
کنوینشن ختم شو وان شو کارکونان نو په دو باندې زینا کا بندیان وشوي. د 40 نه ولا 45 پورې کارکونان او رهنماګان گرفتار دي. د الیکشن کمیشن دا واضح احکامات دي چې څنګه نور سیاسي جماعتونو ته په انتخاباتو کې کولاو ماحول ورکړی کیږي نو دسي ټول جماعتونو ته دي ورکړل شي.
تر دې وړاندې د نومبر په 25مه هم تحریک انصاف په دیر کې جلسه کړې و چې پولیسو یې د مخنیوي هڅه وکړه او وروسته یې د ګوند ځنو ځایي مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې. د پاکستان په مختلفو خارونو کې د بلوچستان د تربت خار د هغو احتجاجانو په ملاتړ کې مظاهره شوې کوم چې تور پوری کوي د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې لا درکه کسان په جالي پولیس مقابله کې وجلي. د بلوچانو د یووالي شورا بلوچ یهجهتي کونسل لخوا پرون په کراچۍ لاهور هاب او کوټه کې سلګونه کسانو مظاهره وکړې او په حکومت یې غږ وکړ چې د لا درکه کسانو په مبینه پولیس مقابلو کې د وژنو مخنیوی دی وکړي. دا له هغې وروسته دا چې د نومبر په درشتمه د پولیسو ترهګرۍ ضد څانګې د تصویرونو په خپرولو سره بیان کې داوه وکړه چې د نښتې پر مهال یې وسلوال وجلی دي. خو له دې وروسته بلوچ فعالانو داوه وکړه چې په وجل شوو کې د بالاج مولا بخش په نوم هغه ځوان هم شامل دی چې د دوی په وینا لا دره کوه. د دې پر ضد بلوچ یکدهتي کونسل په تربت خار کې پرلت پیل کړ چې نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. د حکومت او مظاهره کوونکو ترمنځ پرون هم مذاکرات بې نتیجې پای ته رسیدلي. د وجل شوي بالاج مولا بخش خور ناز بیبی بیگا په تربت کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال غوښتنه وکړه چې سی ټی ډی دې خپل بیان بیرته واخلي او د پیښې د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړ شي. حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان پوز دا وکړه چې پرون یې په جنوبی وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال اته وسلوال وجلی. د پوز د اماړیکو ادارې بیان زیاتوي چې د سرروغه په جنتا زنګي سرسیمه کې یې دا کاروي د استخباراتي معلوماتو په اساس کړي. خپلواک سرچینو د داوی تصدیق نه کړ او نه هم تر اوسه پورې کوم وسلوال ډلې په دې اړه سویلي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د فعال حافظ ګلبادر وسلوال ډلې په امنیتي ځواکونو د شوي پرونی ځانمرګي برید ذمہواري منلې. انتظامی او استخباراتي چارواکو چې لرسنیو سه د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه ظاهرولو په شرط پرون مشال لیډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د بنو په بکخیلو کې د اف سی ځواک په سرتیرو په ځانمرګي برید کې یو کس وجل شوی او یو شنو ټاپیان دي. په ټاپیانو کې دیار له سرتیری وته ولسی وګړي دي. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. نن د تاجکستان په سرخار دوشنبه کې د هرات د امنیتی ډایلوګ د یو ولسمه دورې دوه ورځنۍ کانفرنس پیلېږي. د کانفرنس تنظیمونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان پرون مشال لیډیو ته وویل چې خواوشا یو نیم سل کسان یې په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره وربللې دي. په دې کې به د افغانستان امنیت، بشري ستونزې، د ښځو حقونه او د نړیوالو مرستو په اړه بحثونه کیږي. او بل خبردا چې د روس چارواکو ویلي په یوکرين لګ تر لګه سلیری شترون الوتکو په واسطه ماسکو او نور خارونه په نخه کړي، خو دا وکوي چې زیاتره بې پایلټ الوتکې یې د الوتکو ضد نظام له لارې راغورځولي دي. بلخوا یوکرین رپورټ ورکړی چې د نومبر په شپږشتمه د شپې مهال د روس لګ تر لګه نه ډرون الوتکو په نخه کړی دی. دا تر هغې یوه ورځ وروسته ده چې روس په کیف او نورو ښارونو په پراخه کچه د ډرون بریدونه وکړل. دا په 2022 کال کې د روس لخوا د یوکرین پر ضد د پراخ یرغل پیلېدو وروسته تر ټولو لوی برید دی. د روس د دفاع وزارت دا وکړی چې د یوکرین لګ تر لګه سلیریش ډرون الوتکې یې په تولا، کالوګا، بریانسک او ماسکو کې راغورځولې دي. د دې پیښو له وجې په هیڅ یوه سیمه کې کومه مر روبله نه ده رپورټ شوې. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه ول منور شاه مو اوریدل. اوس پر شو رپورټونو ته له دیر وروسته په سواد کې هم د پاکستان تحریک انصاف غونډه یا کنونشن شوه چې په غبرګون کې پولیسو یو شمېر کسان نیولې دي. د سواد پولیس وایي په دې ضلع کې د دفاع یو سلو سلور سلویخت لګېدو باوجود پی ټی آی غونډه کړې چې دوی په وینا ده د قانون سرغړونه د خود تحریک انصاف ځایي مشران وایي دوی هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. تر دې وړاندې هم د ګوند د نومبر پر 15مه په دیر کې د کنونشن یا غونډې هڅه کړې وه چې په وینا یې پولیسو هلته هم د هغې غونډې مخه نیولې وه. لسواته نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سواد ضلع پولیس تحقیقاتي څانګې مشر ایس پی انویسټیګیشن باچا حضرت د نومبر په 16مه د شپې ناوخته مشال ریډیو ته ویلي چې ضلع انتظامیه سواد کې د ام ډی کی ټیسټ لپاره د په یو سلسلو سرویغ لګولې وه چې څوک به هم په یو ځای کې جمع کیږي نه، لارې به نه بندوي، امن او امان به نه خرابوي. خو بیا هم د پاکستان تحریک انصاف پلاویانو خوازخیله جانو کلي کې لویه جلسه کړې، لارې بندې کړي، امن ته زیان رسولو کوشش کړی، د خلکو روزګار یې متاثر کړی، ځکه پولیسو د قانون مطابق دوه دیرش تنان نیولي، په ګڼ شمېر تنانو یې مقدمه درج کړې ده، بعض کسان پټ شوي دي. دا په داسې حال کې چې تحریک انصاف لخوا اعلان شوې ورکرز کنونشن خوازخیله جنوب کې ترسره شو چې پکې په زرګونو خلکو ګډون وکړ او ورته د پارټۍ په شرانو ویناګانې وکړې. تحریک انصاف ملکن ڈویژن ترجمان صلاح الدین یوسفزئی په دغه مشال ریډیو ته ویلي چې خوازخیله کې په کور دننه د کارکونانو غونډه وه چې د قانون سرغړونه نه وه، خو بیا هم پولیسو پوره هڅه کړې چې دغه غونډه ونه شي.
څنګه دا کنونشن ختم شو او د غروان شو کارکونان نو په دو باندې په ځینه کبندیانې وشوي. د 40 نه ولا 45 پورې کارکونان او رهنماګان گرفتار دي چې په هغه کې محمد خان دی، دسی اشرف خان دی، رشید رحمان دی، ویلج ناظم. خو خط طریقه دا وشوه چې زمونږ کم قائدینو نو هغه په سیف طریقه باندې اوتل خپل خپل زونو ته ورسېدل. او د الیکشن کمیشن دا واضح احکامات دي چې څنګه نور سیاسي جماعتونو ته په انتخاباتو کې کولاو ماحول ورکړی کیږي، نو دسی ټولو جماعتونو ته دي ورکړلی شي. خو د افسوس خبر ده چې زمونږ سره په یو کمره کې اوړی جمع کیږي، نو دا د آئین او د قانون هم خلاف ورزی ده او د دستور هم خلاف ورزی ده.
دینا یو ورځ وړاندې په دیر کې هم د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو غونډې باندې د دیر پولیسو د ګوند صوبایي او ضلعي مشرانو په ضد مقدمه درج کړي چې پکې لیکل شوي د یاد ګوند کارکونانو قانون مات کړی، په پولیسو کاڼي ورولي، وروسته پولیسو د پارټۍ باز مشرانو نیولو لپاره د هغوی په کورونو چاپې هم وهلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
د بلوچستان په تربت کې د هغو بلوچستانو پر لټ نن هم دوام لري چې داوه کوي د پولیسو تر هغه ځواک سی ټی ډي لا درکه بلوچستان د دوی په وینا په مبینه جالی پولیس مقابلو کې وجنی د دوی د پرلط په ملاتړ کې پرون د پاکستان په ځینو نورو ښارونو کې هم مظاهره وشوې. پرلطوال غوښتنه کوي چې د لادرکه بلوڅانو وجنی دی ودرول شي او د هغو کسانو پر ضد مقدمې درج شي چې د دوی په وینا څو ورځې وړاندې د لادرکه کسان وژلي ول. د بلوڅان پولیسو تر هغه راځي څنګه د نومبر پر 23 په خپل یو خبر کې د ځینو کسانو تصویرونه خپاره کړي ول او ادعا کړې وه چې هغوی وسلوال ول او په تربت کې یې په یو نښته کې وژلي دي. سی ٹی ڈی او حکومت د مظاهرت چانو د تورونو پاړه لا سندي ویلي. لکراچانا نیازلی رپورٹ راکوي.
د لادرکه بلوچستانو د یووالي کمیټي بلوچ یک جهتی کمیټي پروند نومبر په شپږشتمه د بلوچستان په کوئټا تربت هب لاهور کراچۍ او نورو سیمو کې احتجاجي مظاهره وکړي. د بلوچستان په هب کې تر سره شوې احتجاجي مظاهره کې د لادرکه بلوچستانو د کورنو غړو مدني فعالانو پکې ګډون وکړو. مظاهره کوونکو د هب خار په مرکزی لار لاینونو کړو او بیا د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهری په وخت د بلوچ جهتی کمیټې غړي عبدالوهاب بلوچ ویل د بلوچستان سی ٹی ڈی پولیسو څو ورځې وړاندې په جالي مقابله کې لادرکه بلوچیان وجلی دي او بیا یې ولله د عملیاتو مقابلې نوم ورکړی دی. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په تربت کې د پولیسو په جالي مقابله کې د وجلې شوي کسانو لپاره انصاف غواړو.
خاص کر گزشتہ 1 سے 1.5 مہینے کے درمیان جو ہے بہت سارے فیک انکاؤنٹرز کیے
دی وای په خصوصي توګه په 13 یوه نیمه میاشت کې ډېرې چالي مقابلې شوې دي. د تربت په پیښه کې سی ٹی ڈی پولیسو او امنیتي ادارو هغه کسان وجلی دي چې د مودې رهسې رکو. سردار اختر منګل چې کوم د لادرکه کسانو تفصیل وار په وار حکومتونو ته وړاندې کړی دي هغه کسانو مړی موندل کیږي او چې څومره هم جالي مقابلې شوې دي په هغه کې هم لادرکه کسان وجل شوي. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړي چې ریاستي ادارې د نور لادرکه بلوچستان په جالي پولیسو مقابلو او عملیاتو کې نه وجني هغوی د عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د لادرکه بلوچستانو د کورنو غړو او مدني فعالانو د هیواد په ګڼو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې او پرلط لړۍ په داسې حال کې پیل کړي دي چې د نومبر په 23 د بلوچستان د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ٹی ڈی لخوا یو خبر پاڼې سره د کسانو تصویران خپاره کړي وو او داوای کړي وه چې دا هغه وسلوال دي چې په تربت کې د نښتې په مهال وجلې شوي دي. وروسته له هغې بلوچستانو له هغه وجلې شوو څخه د یو تن بالاج ملا بخش مړی په تربت کې د عدالت ودانۍ مخې ته خوده او د 5 ورځو راهیسې په احتجاجي پرلط ناست دي. ناز بیبي چې د بالاج ملا بخش خور ده او په ګڼ شمیر کې د میرمنو او نارینو سره د تیرو 5 ورځو راهیسې د بلوچستان په تربت کې په پرلط ناسته ده. نوموړي د نومبر په 6 ماسخوتن خبري غونډې ته وویل حکومت لخوا د مذاکراتو لپاره چې کوم خلک راځي هغوی هم هیڅ اختیار نه لري، بس موږ مجبوروي چې احتجاج ختم کړو. خو نوموړي وایي چې د خپلو غوښتنو نه به په شا نشو.
سی ٹی ڈی اپنا جھوٹا بیانیہ واپس لے.
دا وای د سی ٹی ڈی پولیس دی خپل د دروغ بیان بیرته واخلي. د سی ٹی ڈی جالي مقابلو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ شي. وزیر اعظم او وزیر اعلی د مونږ ته پاور راکړي چې بلوچستان بنور په جالي مقابلو کې نه وجل کیږي او د پاکستان سپریم کورټ ته بلوچستانو په جالي مقابلو کې د وجنی نوټس واخلي. ناز بی بی زیاته کړي چې د بالاج بلوچ او نورو کسانو په وجن کې ککړو سی ٹی ڈی پولیسو پر ضد مقدمه درج کړی شي، د کومې چې د تربت یو عدالت هم امر کړی دی خو تر اوسه د عدالت په امر عمل نه دی شوی. نوموړي وایي تر څو چې غوښتنې نه وي پوره شوي خپل مړی خاورو ته نه سپارو. بلخوا په لاهور کراچۍ او کوئټه کې هم بیا د لادرکه بلوچستانو کورنو غړو او بلوچ زده کوونکو او مدني فعالانو احتجاجي مظاهرې کړي او د تربت د پیښې په اړه د حکومت نه هم دغه خپلې غوښتنې تکرار کړي. بلخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ چې د نومبر په 9 اسلام آباد های کورټ د لادرکه بلوچستانو په قضیه کې غوښتنه دي. وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د نومبر په 15 د جیو نیوز پروګرام نیا پاکستان کې خبرو په وخت ویلي چې په دې ورځ به د ملک نه بهر وي نو ځکه عدالت ته به وړاندې نشي. نوموړي ویلي د ریاست یو اداره هم د خلکو په جبري توګه په لادرکه کولو کې ملوثه نه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده. کد روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
پیښور کې میست افغان کډوال تور پوری کوي چې پولیس له بې اسناد افغانانو سره سره کډوال هم تنگوي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورسره ویل دوی څخه ځینی وای د پرله پسې زورونو لوجې تنگ شوی او فیصله یې کړی چې افغانستان ته ستانه شي. خو ځینې نور بیا وایي د اسناد لرلو سربیره هم د پولیسو د ممکنه زورونو له ویرې له کورونو بهر نه وځي. بلخوا د پېښور پولیس وایي دوی اسناد لرونکي افغانان نه تنګوي. د پاکستان حکومت د پالیسۍ له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو خپل هیواد ته یې د ستنېدو لړۍ پیل شوې. پاکستاني چارواکي وایي تر اوسه 3.5 لک افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د پېښور په تاجاباد کچا بادیو کې میشت 60 کلن ظاهر جان مشال ریډیو ته وایي چې ټوله کورنۍ پی وار کارډ یعنی اسناد لري، خو د دې باوجود د موجوده حالاتو له وجې نور نه غواړي چې پاکستان کې پاتې شي.
پولیسان چاپی وهي را باندې، د ورځې د شپې را باندې وهي، وروره بس کورو ته نه وځي. په خپله دغه د کارټ لرم، خو خوښه مې ده له خیره چې دغه ژمی تیر شي، دغه یخ به تیر شي، زوبا خپل وطن ته خیر سره ولا نو چاپی او تکلیفونه دی ډیر کنه. کارت په وجود بمزو په تک باندې خوځو، خو چې په عزت لاړ شو.
په پېښور کې میشت ځنې نورو افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
زما نوم احسان الله ده. هر یو کس کورو کې ناست دی او بار نه ځان پستالی اچولی، ټول په کورو کې ناست دي، راوتې نه شي، بار څوک راوځي نیسي. پولیس ځي په ځي باندې بس ناکه بندیانې اچولي، هر یو افغانۍ نیسي، چا سره کارډونه یې که نه یې بوزي، ډیپورټ سینټر ته یې واچي او بس ډیپورټ یې کړي.
سردار ولی مې نوم دی او یو لسم کې سبق یم. بس ما د ډاکټرې کورس کول خپل میډیکل، موږ سره کارډونه شته او کارډونو والا تم پوه شي، کارډونو والا هم چې ونیسي دا نقلي دی او دا پولیس ټیر دی پوه شي، بانه ورته غواړي، بس په یو طریقې بوزي چې بس بوزي
نومبر مشال ریڈیو افغان کډوال نسی او کوم افغان کډوالی ندی زورولی
چې چا سره کارت نشتا هغه خلک نیسو، دا چې هیڅ قسم له خبر نشتا. مزید دویمه پالیسی پورې آرډر دی چې بیا څه پالیسی فرد نه کو کوي. سړی سره ان کیس په جیب کې نه وي کارت، مونږ یې راولو، هغه ته الیکشن منټه ګنټه دوا انتظار وکړو، ورساته ولا ټلیفون وکړو چې بای که د کارت وي، پاسپورټ وي، ویزه وي، دا تاڼې تر وړه پیش کړي. کچېرې هغه سره نه وي روناله په دا ګنټه دوه درې کې نو بیا مونږ بوځو هلته کې جمعه خان خوړلې، هلته ورته د دې خپل آر یو کابینه ناست دی، هلته باقي د تپوسونه کوي، چا ته څه ویلي نه دي ویلي. هغې نه بعد چې کوم بیا د دې انټرو شي، نادرې چیک شي، هغې چیک شي، هغې نه پس بیا دا اړۍ او ځیخه.
د پاکستان وفاقي حکومت لخوا بې اسناد غیر ملکی وګړو ته له دې ملک د وتو مهلت د اکتوبر 15 نیټه ختم شوای. په دې کې زیاتره شمیره د افغان کډوالو ده او د نومبر لومړۍ نیټې نه افغانستان ته د وختو لړۍ پیل شوې. د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي چې کومو افغان وګړو سره پی او آر کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ موجود وي نو هغوی نه وباسي. د تورخم او چمن سرحدي چارواکو په وینا د نومبر 26 نیټې پورې په دې پولو افغانستان ته د اوختو بې اسناد افغان کډوالو شمیره 3.5 لک نه پورته شوې. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې دا مهال په پاکستان کې څه باندې 4.5 لک رجسټر یا اسناد لرونکي افغان کډوال موجود دي او په همدومره شمیره کې بیا بی اسناد یا نارجستر افغان کډوال هم شته. خو د پاکستان د داخله چارو وزارت ادعا کړې چې په دې ملک کې د بی اسناد افغان کډوالو شمیره څه باندې 10 لک ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه او د نړیوالو اصولو یا نورمونو خلاف بدلې ده. هغه غزنی ته په خپل پرونی سفر کې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پر موضوع خبرې کړې دي. د تر هغې وروسته ده چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هېواده د بهرنیانو چې زیاتره افغانان دي د ایستلو بهیر پیل کړی دی، چې د چارواکو په وینا تر دې دمه شاوخوا 3.5 لک افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوي دي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
له پاکستان د افغان کډوالو د استلو بهیر ورستر بلې د لوړپوړو طالبانو ان هغه څیرو خبرګونونه پارولې چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزنای پریکړه فیصله چې غیر عادلانه پریکړه وشوه په داسې طریقه چې ټول عمر ښېګړه وه دا ښېګړه یې په داسې بدی باندې په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څه کوي چې د دنیا ټولو نرمونو خلاف وه ټول هغه ښېګړې ویرې شوې.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړپوړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده او واک ته له رسېدو وروسته یې څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې وار د مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی ویلي په ساړه ژمي کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنونکې مسله ده او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. اخوا پاکستاني چارواکي ویلي دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو هوډ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان باسي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توندې څرګندونې په څه معنا دي او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکي لاپسې ترنګلوي؟ د چارو شنونکي او خبریال طاهر خان په اړه ازادي راډیو ته وویل
جدی او سنجیدہ کوششونه کیږي چې را دغه تشنج یا د کشیدګی چې کم شي او چې نشته کمیږي نه نن څو کوشش کولی شي او بیانونه په خپل ځای باندې جاری وي نو ماحول داري چې دا د مستقبل لپاره هم خنه دی پاکستان او افغانستان د تعلقات او د اړیکو لپاره. سراج الدین حقانی بیان هم دته ګورم چې یو خدای افغانستان د ماحول په پام نیولو سره هغه دغه رنګ بیان ورکړی دی او یو ګوره دا خبره ممکن نه ډیر زیات خلکو باندې خو نه لګي خو ځینې وخت د انساني او بشري مسلو نه سیاسي
د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو پریکړه په طالبانو د فشار د راوړلو وسیله بللې سو د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ لاس په سر شي. په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزه بللې او ډیر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکېچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینې اندېښمنونکې پایلې رامنځته کړي.
د سفیونه سفیولاس تنگزی رپورټ او پاکستان د افغان کډوالو خپل هیواد ته یی د ستنیدو بهیر تاسو ورل چې دوام لري. خو پاکستان کې یو شمیر کاروباریان وایي د افغان کډوالو بیرته تک د هیواد په اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. دا شکایت په خیبر پښتونخوا کې د غبین یا شاتو کاروباریان کوي. دا چې دوی کاروبار څنګه اغیزمن شوی دی دا به د عظمت علی شاه په رپورټ کې واورو.
دا پاکستان د شاتو د کاروباریانو اتحادیه نائب صدر شیخ ګلباچا مشال ریډیو ته وویل چې د افغان کډوالو د تګ وروسته د شاتو د مچو کومې پیټې نرخ 8000 روپیو هغه اوس 1500 روپو ته راکوشوي خو بیا هم اغستون کې د نشټ برابر دي.
زمنګ په دې کاروبار کې ډیر زیات افغان ریپیو جسترونو هغه په بی کیپینګ کې مو په مچو پالنه کې مو په ټریډینګ کې مو په ایکسپورت کې هغه خلک لګیا دي. په دې ټیم کې دا غي د بانکونو او نېریږي چې ر بانکونه زمنګ اکاونټونه منجمد نکي دغه رنګ چې کوم دی نور د پیسو نه مغیریږي په پراپرټینو باندې مریږي نو هغه خپل کاروبار په پاکستان کې په مکمل توګه باندې ودرولو چې هغه خپل کاروبار ودرولو نو د دې د وجې نه چې کوم دی په مارکیټ کې وس نه ایکسپورټر بارته ایکسپورټ کوي نه چې کوم دی ټریډر لګی دی نه شاته خلی نو دا یو غټه مسله. دغه رنګ د افغانستان منډي و زمنګ سره موږ به ډیر زیات شات چې کوم دی د پلوسی افغانستان ته لګل هغه به په تورخم باندې بتللو. دغه رنګ هغه شات به په 1500 روپۍ بانی افغانستان منډی ته منګر سوال پشپک 100 روپۍ کالداري بانی افغان ګورنمنت پاغي بانی دومره ټیکسونه ولګل د پاکستان د رویه د وجنه چې وس زمنګ یو ټاپ کا شات یو منشا چې منګ افغانستان ته لیګو نو 8000 روپۍ خرچه پی راځي.
پاپې خبر جګړه کې د شاتو د مارکیټ دکانداران وایي چې حکومت د افغان کډوالو فیصله په هغه وخت کې وکړه چې د مچونه د شاتو اغستو وختو. شپېته کلن اسد الله مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا په مارکیټونو کې د شاتو اغستون کې هم زیاتره افغان کډوال دي. نوموړي زیاته کړه چې د پولیس لخوا د زورولو له وجې زیاتره افغان کاروباریان مارکیټ ته ناراضي.
زمنګا د سپرلی نه شروع شي د شرشمو د سیزن نه بیا ورپسې د بیکړ سیزن بیا ورپسې د مالټي او د پلوچ سیزن بیا د هغې پسې بیا دویمه په شکالې پلوڅ ورته بیا هغې بیا ورپسې شوتلی داغی پسې بیا بیری. نو زمنګ بنیادی چې کوم بنیادی کوم چیز دی او زمنګ د روزګار د آمدن کومه ذرایع دي او د ملک د پاره چې کوم فایدمن چیز دی چې د زر مبادله د بهر ملک ته د کوم چیز په وجه چې موږ راځي هغه بیره ده. ځکه زمنګ نور چیزونه بهر ته نه ایکسپورټ کیږي. زمنګ د بیر شاد بهر ته ایکسپورټ کیږي بالکل لکه دا زمنګ غمن شی او منګ د روزګار پغه ګرم ورځو کې دا خبر او دا لړۍ چالو شو چې کله دا لړۍ چالو شو نو ضرور هغه شاتون هم به ترتیب رال شاتون هم به طریقې ویستلې شو او که سره ویستلې شو نو هغه به طریقې په دې مارکیټ باندې خرڅ کړې شو یا خلکو کړي ویوړل چې شاتون بلې خواته ویوړل نو ضرور زمنګ پر روزګار باندې بالکل 80% اثر دی مینه اثر
یو بل دکاندار عبید الله چې پخپلا د شاتو د مچو د پالنې کار هم کوي مشال ریډیو ته ویل چې باید پاکستان حکومت د افغانستان کاروبار کوونکو ته زر تر زره ویزی ورکړي چې ورسره د هغوی کاروبار بیا روان شي
د اکثر افغانان دي دی پنډۍ کې اوسېږي دلته کاروبارونه یې راشي دلته گاډۍ وزرې 10-15-20 کلو والی لاړ شي زمونږ پاکستاني ورور چې راځي هغه صرف پاو شاته اخلي هغه هم کله چې ضرورت وي بیمار لی وړم اکثریت چې راشي افغانان چې راشي هغه شاته هغې وړي اوس ابل زما خرڅ کړی دی زما 10 کلو بیا راواخسته پنډۍ وو ما تپوس کوم کوم ځای یې زه افغانستان یم پنډۍ کې کاروبار کوم نو بل ورځ روان یم اغم چې بل ورځ دین زوب چل کی یعنی دا وجه نه خپل کاروبار اند کې روان کړی شروع گئی مارکیټ جوړیږي نړۍ سره د اقتصادي نورم پکې پاکستان په اقتصادي خراب شو روانه ده نور هم
دا شاتو کاروبار کوونکی وای چې درې میاشتې وړاندې په 1,00,000 روپۍ یو منشات اغستو خو بازار کې د اغستون کوش میراد د نشت برابر ده چې له وجې د یو منشاتو نرخ 5,000 روپو ته راکوش شوی دی عظمت علی شاه مشال ریډیو په خبر
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي
تکل شویر د افغانستان د خوست په ګډون په سوار لسولایتونو کې د پولیو وایرس یا ګوزن ناروغي پر ضد د وکسینو اصل روزنه کمپاین پیل شي د ولایت روغتیایي مسولین وایي په کمپاین کې به د خوست لکونو ماشومان د وایرس ضد وکسین شي د روغتیایي فعالانو د دې کمپاین په پرانځغونډه کې خلکو غوښتي چې خپل 5 کلونو څخه کم عمر لرونکي ټول ماشومان واکسین کړي پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه یوازیني دوه هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو وایرس شته تفصیل نجیب الله خیل راکوي
د دوشنبه په ورځ چې د نومبر 28 سره سمون خوري د خوست په مرکز ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې شاوخوا د نیم لکه له 5 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي گوزان عموما تر 5 کلونو کم عمر ماشومان اغیزمنوي او درملنه یې ناشونی ده د یکشنبه په ورځ د واکسینو کمپاین د بهیر د پیل غونډې په څنډه کې د واکسیناسیون ولایتي مسؤل ډاکټر زاهد الله امیری مشال راډیو ته داسې وویل
موږ د گوزان په ضد ملي کمپاین چې دا په 2 ولایتونو کې وي د هغه ماشومانو دپاره چې عمر یې د 5 کلنۍ نه ټیټ وي د پولیو واکسین شروع کوو دا کمپاین به 4 ورځې دوام لري په دې کمپاین کې موږ تقریبا تر 3.5 لاکو هغه ماشومان چې عمر د 5 کلنۍ نه ټیټ وي واکسینه وو
د واکسیناسیون ولایتي مسؤلین وایي پخوا په دې ولایت کې تر 5.5 زره پورې انکاري کسان ول چې نه یې غوښتل ماشومان واکسین شي خو د پرلپسې عامه پوهاوي له کبله دا شمېر 5.5 زره کسانو ته راټیټ شوی دی ډاکتران وایي په افغانستان کې د پولیو په اړه عامه پوهاوی ډېر اړین دی او د کافي پوهاوي د نشتوالي له امله په ځینو سیمو کې یو شمېر ماشومان د دې مهمو واکسینو له پلي کولو پاتې کیږي ډاکټر ګل محمدین محمدی منګل د ګوزان د ناروغي پاړوایي
ګوزان یا پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې د پولیو وحشي وایروس په واسطه سره د انسانانو وجود ته ننوځي خصوصا هغه ماشومان چې عمر یې تر 5 کلو ټیټ وي هغوی تر حملې لاندې راولي او په همدغه ماشومانو کې د پلج سبب ګرځي چې دغه پلج بیا تداوی نه لري که په مجموع کې وایو چې پولیو د تداوی وړ نه ده بلکې د وقایې وړ ده وقایې مونږ کولای شو چې د 2 څاڅکو پولیو واکسینو په تطبیق سره خپل ماشومان د ابد لپاره خوندي وساتو
افغانستان کې اوس هم ځینې کورنۍ خپل ماشومان د بیلابیلو لاملونو له کبله نه واکسینوي چې دا د ماشوم د بدن دفاعي وړتیا کموي او په دې توګه په آسانۍ په پولیو یا ګوزن ناروغۍ اخته کېدای شي قومي مشر رکیف رحمان له خلکو وغوښتل چې خپل ماشومان د واکسینو له تطبیقه پرېنږدي
دا واکسین شروع کی ټولو ته دا پیغام دی چې وي د وړکی وي که بل دي تللې وي که هر چیرې وي خپل وړکی ته متوجه شي هغه رضاکارونه ته روبوسي او دوه څوڅکي واکسین ورکړي
د ماشومان لپاره ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې په تیرو څو میاشتو کې د ډیورن کرخې بلې غاړې ته هم د ماشومانو د ګذر ځینې پیښې ثبت شوي دي. د یادونې وړ ده افغانستان او پاکستان نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګذر پیښې پکې رامنځته کیږي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ اوس په د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته وړاندې کوم. د سوات پولیس وایي د قانون د یو څلوېښتمې دفې د خلاف ورزۍ په تور د پاکستان تحریک انصاف درې دېرش پلویان نیولي دي. د ضلع پولیسو یو مشر بادشاه حضرت بیګا مشالو ته وویل چې په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره د کیدونکي ټیسټ پر مهال د امنیت ساتنې په خاطر د قانون دغه دفعه ناپیس کړې وه، خو د په وینا د دې باوجود پرون تحریک انصاف په خوازخیله کې جلسه وکړه. خود تحریک انصاف د ملکن ډویژن ویان صلاح الدین یوسفزی بیا هم پرون مشالډو ته وویل چې غونډه د وکور دننه شوې ده او د پولیسو کاروایی د قانون خلاف وبلله. د پاکستان په مختلف ښارونو کې پرون د بلوچستان د تربت ښار د هغو احتجاجیانو په ملاتړ کې مظاهرې شوې دي کوم چې تور پورې کوي د پولیسو د ترهګرازت څانګې له درکه کسان په جعلي پولیس مقابله کې وژلي دي. دا تر هغه وروسته ده چې د نومبر پر درویشتمه د پولیسو ترهګرازت څانګې د تصویرونو په خپرولو سره په بیان کې دعوه وکړه چې د نښتې پر مهال یې وسلوال وژلي دي، خو له دې وروسته بلوڅ فعالانو دعوه وکړه چې په وژل شوو کې د بالاچ مولا بخش په نوم هغه ځوان هم ده چې دوی په وینا له درکه و. د پاکستان پوځ دعوه کړې چې پرون یې په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال اته وسلوال وژلي دي. د پوځ د مالیکو ادارې بیان زیاتوي چې د سرروغه په جنته زنګی سر سیمه کې دا کاروایی د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړې. خپلواکه سرچینو د دې دعوې تصدیق نه ده کړې او نه هم تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په اړه څه ویلي دي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د فعال حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې پر امنیتي ځواکونو د پرونی ځانمرګي بې ذمواري منلې ده. انتظامي او استخباراتي چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ځایرولو په شرط پرون مشالډو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د بنو په بکاخیلو کې د اف سي ځواک پر سرتیرو په ځانمرګي برید کې یو کس وژل شوی او یویشت نور ټپیان دي. نن د تاجکستان په سرخار دوشنب کې د هرات د امنیتي ډایلاګ د یولسمې دورې دوه ورځنی کانفرنس پیلیږي. د کانفرنس تنظیمونکي د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان پرون مشالډو ته وویل چې شاوخوا یو سلو پنځوس کسان په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره وربدلېږي. اوس په درته اوریدونکو د دې اونۍ د مشالډوي مجله خپرونه وړاندې کو. نن په کې تاسو د ممندو د سیمې له یو شاعر غزل ممند سره دغه پر ژوند او کار خبرې واورئ. د خپرونه نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر یم او تاسو ته په یو تازه ګڼه کې هرکلی وایم. دا اونۍ له غزل مومن صاحب سره خبرې کوم. غزل مومن صاحب لکه څنګه چې له نوم نه ښکاري د مومندو دی او له تیرو ډیرو ښایسته کلونو نه په پښتو ژبه خواږه شاعري کوي. داغه په شعر او ژوند او کار باندې له نوموړي سره خبرې ترې کوو. نو تاسو ته بلنه درکوم چې د خبرونه واوري او د غزل مومن صاحب له افکارو نه به خبر شي. نو ورزو په خبر ته د واتس اپ لار غزل مومن صاحب بر سره او هغه نه دغه د ژوند او کار پاړه پښتني کو. غزل مومن صاحب تاسو خو له ډیر وخت نه د پښتو ادب خدمت کوي، نو تر اوسه مو څومره شاعري کړې ده او که زمونږ اوریدونکو ته دا وایي چې چاپ او نه چاپ اثر مو څومره دي؟
اول خو نجیب عامر صاحب تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه، نیک هیلې، پیرزوونه، احترام، امید دي چې ټول به ښه او د صحت په خوندورو جامو کې به خوشاله شوم. تاسو سره په دویم ځل باندې خبرې کوم، ستاسو د مینوالو سره، ستاسو د اوریدونکو سره ټولو ته دي سلامونه او نیکی هلی وی. تاسو پښتنه وکړل چې ډیر وخت نه پښتو ادب ته خدمت کوئ، نو خدمت زبسو ما شاید پوهان بدا په خدمت کې شماري که به نه شماري، برحال دا خو زموږ هغه احساسات دي چې په دغه احساس باندې مونږ ژوندي یو، د خپل ژوند لپاره لګیا یو، څه هلې ځلې کوو، شعر لیکو. نو کتابونه خو
دا وخت کتاب زما نه دی چاپ، بلکې چاپ ته نږدې کوشش کوم چې یو کتاب اوس د ملګرو په غوښتنه باندې. زه اصلا د مومن د ادبی ټولنې دیو ادبی ټولنې غړی یم، چې ډیره د پوهانو په معیار پوره ټولنه ده. نو موږ اکثر داسې کوو، اوس خو په زبدم چې پښتنو کې د کتاب د چاپ کېدو دیو داسې رواج دی چې څوک د معیار چې کوم هغه دغه دی څه ورته وایي، چې کوم د معیار هغه پیمانه ده، نو هغې ته ډېر کم خلک ورسیږي. مخکې د دې نه چې دغه د معیار پیمانې ته ځان ورسوي کتاب چاپ کې، نو مخکې د دې نه څه جذباتي څه لیکل را جمع کړي وو، د هغې نه شاعري شاعرانو ورته ورکړي وو، څه کتاب څو پاڼې کتاب ته جوړ کړي. زموږ بدنصیبی دا هم ده چې کوم داسې اداره نشته دی چې زموږ د پښتو د کتاب معیار وګوري چې دا د چاپ کېدو د معیار دی او کنه. بهرحال دغه اوږد باست دغه نه به را تیر شمه، خبر به په خپل کتاب وکړمه. نو د دغه ملګرو اوس د اجازه ده، د اوسه پورې د هغوی اجازه نه وه. زما د خپلې د ټولنې د ملګرو د مومند ادبي ټولنې د هغې پوهانو د هغې عالمانو اوس دا اجازه راکړې ده چې ته دې کتاب چاپ کړي. نو د هغې دپاره لګیا یمه، سهلې ځلې مې شروع کړې دي، خپل انتخاب مې اسنا سره جمع کړی دی. نو امید دی چې په لږ وخت کې به دوه درې څلور میاشتې کې به انشاءالله زما کتاب زما د اورېدونکو تر لاسونو راشي.
مننه غزل مومن صاحب. د نن دور ځوانان او پیغلې خپل شاعري له کتاب نه زیاته په سوشل میډیا باندې خپروي، تاسو دې کار ته څنګه ګورئ؟
او بالکل امیر صاحب، د نن دور شاعران چې کم دی د کتاب نه زیات په سوشل میډیا باندې فوکس کوي، مطلب بغې ته نظر ډیر زیات لري. نو اقدام خو بد نه دی، ځکه چې میډیا هم د دې دور د رابطو یو ډیره ښه او معیاري ذریعه ده. خو دې یو زه به دا هم چې یو بدعت دا را پیدا کړه، یو قباحت یا غلط عادت یې دا را پیدا کړه چې هر سړی په خپله کوټه کې یا په خپل د ملاستې په کټ کې سولی کې او د خپلې خوښې مالک ته هغه پوسټ کې. نو سمرګری دار چا داسې چې واوا ورته وشي، هغوی ته ډېر کمنټونه لایکونه راشي، نو بد اغېز په سړی باندې دا وشي چې سړی وګڼي چې زه یو لوی معیاري سړی یم، یو لوی معیاري شاعر یم، پوهه یم. نو خلک یې د ټولنې نه لرې ساتلی دی، دغه د ټولنې نه لرې کېدل دا یو ډېر منفي اثر دی په پښتنو شاعرانو باندې. او دغې نتیجه هم دا کېدای شي چې د پښتو د پښتو شاعري ډېره زیاته شوه، خو د پښتو د شاعرۍ معیار ډېر بې انتهایي راولویده. نو د دغه معیار رالویدل زه خو هم چې دا د دې سوشل میډیا یو ګناه ګڼم. الله دې وکړي چې تاسو راسه متفق یې بیا هم. نو زما خپله دغه نظر دی.
غزل مومن صاحب، د شاعرۍ معیار څنګه لوړ ساتلی شو؟ ریاضت به کوو، مطالعه به ډیره کوو، څه نورې لارې چارې هم لري، تاسې څه لار ګودر معلومه ده؟ نو که تاسو زموږ اورېدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ.
اوس که موږ د شاعرۍ معیار برقرار ساتو، نو د هغې دپاره اول به زه دا ویم چې د ډېرې مطالعې ضرورت دی او د معیاري مطالعې ضرورت دی. د مخکې د دې نه چې سړی مطالعه شروع کړي، سړی سټډي شروع کړي، نو داسې یو نگران په ځان مقررول غواړي چې داسې یو سړی یو داسې پوهه څوکي چې د هغوی په نگرانۍ کې دا مطالعه وکړي. که یو اجنبي سړی نوی سړی راشي، هغه وایي چې زه مطالعه کوم، دا به څه مطالعه کوي او مطالعه به د کوم ځای نه شروع کوي، په کوم ځای به ختموي، د مطالعې طریقه څه ده؟ داسې خو نه کېږي چې یو سړی ډېر کتاب رخلي، هغه دې سټډي کوي او دا دې ځان ته پوهه وایي یا دې ځان ته دې مطالعو په وساطت باندې عالم وایي، داسې نه شي کېدی. یار په دې باندې دا خپل معیار هغه اوچت کړي، د معیار لیول مطالعه هم د یو چا په نگرانۍ کې کول دا یو ښه عادت دی، ځکه چې
کم پوهان دی نو اغوی که یو سړی ته د مطالعې معیار کیږي نو په ځای د دې چې یو سړی نه پوهیږي هغه په خپل شوق باندې مطالعه کوي نو هغسې به ونه کړی شي څنګه چې دته د مطالعې ضرورت دی. نو ریاضت مخکې د مطالعې نه پکار دی او بیا مطالعه هم د دغه ریاضت په سوري باندې کول پکار دی. او چې یو سړی د کم فن سره مطلب د کم جنس ته مشاعره سره زیاته مینه لري مطلب یو سړی په غزل پوهیږي یو سړی په چاربې ته پوهیږي یو سړی په بل څه شي باندې پوهیږي پکار دی چې بیا که چېرته شاعري مطالعه کوي نو اول دې دغه مطالعه وکړي. د دې نه علاوه د شاعرۍ دپاره ضروري دا نه ده چې خامخا دي څوک شاعري مطالعه وکړي نور هم دې ته ډېر سټډي ضرورت دی د ډېر سټډي ضرورت دی پکې خانه ځکه چې شاعري خو زه به دا ویم چې دې وخت کې که غزل یاد او که داسې نور صنفونه مونږ اخلو نو هغې پخوا وخت کې داسې وو یو وخت کې چې مطلب غزل د چا خبره چې فقط د شوخو شعرونو نوم و یا چاربېته دغسې په یو شوخ واقعه باندې یا د دې نه علاوه د چا هغه داخلي واردات په هغې باندې د لیکل شوو څیزونو نومونه و. اوس خو حالات بدل شو غزل بل رنګ خپل که چاربېتې خپل رنګ بل رنګ خپل که دغسې نور صنفونو نو پکار داره چې خورا وره مطالعه وشي او د دغه مطالعې په وساطت باندې به سړی یو ښه معیاري شاعر چې کوم دی هغه همدغه رنګې برقرار پاتې کیږي.
مننه غزل مومند صاحب. یو پوښتنه مې بل هم ذهن ته راځي او هغه دا چې له شعر نه بغیر ژوند کولی شي. ما خو اورېدلی دی چې لکه مایی چې د اوبو نه بغیر ژوند نه شي کولی همداسې په رښتینې معنا چې کوم شاعران یې هغوی له شعر نه بغیر ژوند نه شي کولی. ستاسو صورت حال دی
له شعر نه بغیر ژوند کول خو که زه خپله خبره وکړم نو زما دپاره خو ډېر ګران دی ځکه چې زه کله کله ملګرو ته وایم چې الله مکه که چېرته زه شاعر نه وې نو زه به په دې خپله معاشره کې یو لوی بدنام سړی وې ځکه جنګونه به مې هم زیات کولې بد اخلاقیانې به مې هم زیاتې کولې. وجه دا وه چې که ما څه چېرته همدا احساس وې چې دا کوم اوس ما سره دی نو ماته به دا ټول خلک غلط ښکاره کېدي او په دغه اساس په ما سره بله کومه ذریعه نه وې چې زه خپل احساسات کنټرول کړمه. نو احساسات به مې په ژبه باندې وتلې یا په لاسونو باندې یا په پښو باندې نو هغې به په نتیجه کې دغه نتیجه به راوړلې دغه ثمره به راوړلې چې ما به خامخا په دې معاشره کې بد اخلاقي کولې. که مې ته چې بد اخلاقي ویلې شي بس بد اخلاقي به ورته وایي بهرحال بیا هم. نو زما د دې خبرې مقصد دا دی چې زه که خپل ژوند واخلم نو زه د شعر نه بغیر ژوند نشم کولی. هغه څه چې زه په خپل وجود کې نشم ځایولی په خپل زړه کې نشم ځایولی چې زما زړه خوري زما وجود خوري زما دماغ خوري نو شعر زما یو داسې مددګار ملګری دی چې زه همدغه غم او همدغه زه به دا ویم چې همدغه څه چې زما زړه خوري زما دماغ خوري هغه زه په شعرونو کې په څو کرخو کې چې کوم دی هغه د پاڼې په زړه باندې ورکېښودلی شم د کاغذ په زړه باندې ورکېښودلی شم د خپل زړه بوج هغه راوباسم او د یو کاغذ په زړه باندې ورکېږدم هلته سنبال کړمه. زما دپاره خو د شاعرۍ نه بغیر ژوند کول ډېر زیات ناممکن دي او د نورو خلکو د هر چا خپل احساسات دي بهرحال بیا هم خو شاعري به زه دا وایم چې د یو کامیاب ژوند دپاره شاعري ډېره ضروري ده.
مننه غزل مومند صاحب. در ته وایي چې شعر او موسیقي د ټولنې د تربیت لپاره څنګه کارولی شو؟
شعر او موسیقي د ټولنې تربیت لپاره کارولی هم شو او زه به دا وایم چې د ټولنې تربیت لپاره دا ډېر اهم پوینټ یا هر اهم جز هم دی ځکه چې شعر یا موسیقي به ووایم شعر بالخصوص چې دا د امن نوم دی. کم خلک چې شعر لیکلی شي نو هغه په ټوپک ډز نشي کولی کم خلک چې شعر لیکلی شي نو هغوی کې دومره زړه نشته دی چې هغه دې قتل وکړي کم خلک چې شعر لیکلی شي نو هغه ضرور په ناحقه باندې چا سره جګړه نشي کولی ولې چې د هغه دومره احساسات دي چې هغه احساساتو دا په خپل وجود کې دومره تړلی چې هغه دې ته نیوزګار چې یاره بارم څوک څه وایي بارم د چا څه کارونه دي یا بارم څوک چې کوم دی هغه داسې څه کوي چې هغوی سره څه خبرې په کار دي. نو زه دا وایم چې شعر د ټولنې تربیت لپاره د خپل وجود نه د خپل ځان نه راواخله
تر ټولو اوسیدونکو پورې زنده خلک چې څومره دي، نو د دې ټولو تربیت د ټولو نخه چې کم دی هغه په شیر باندې کیدلی شي. که په شیر باندې مونږ تربیت نه کوو یا په واعظ او نصیحت باندې مونږ تربیت نه کوو، د دې نه ورپسې لار چې کم دا هغه د تشدد ده. نو د تشدد په حق کې هم مونږ نه، نو مونږ ویلی شو دا چې بالکل شعر او موسیقي د ټولنې تربیت لپاره د ټولو نه هم لاره ده.
ډیر زیات مننه محترم غزل مومن صاحب. دمره ته وایې چې نن سبا خو ډېر ادبي ټولنې فعال دي د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې، نو دره ته وایې چې دغه ادبي ټولنې څومره ژوندۍ دي او د دې اغیز په شاعرانو باندې څومره جوت دی؟ دا اغیز منفي دی که مثبت دی؟ تاسو د دغو ادبي جرګو هلو ځلو ته څنګه ګورئ؟
ادبي ټولنې خو حتی امکان ژوندۍ دي سنات څه، خو البته هغه سر رسوخ نه دی پاتې کم چې په کارو کمو چې مونږ ته په مونږ ته مشرانو په میراث کې پریښی وو، کمو چې پوهانو په میراث کې پریښی وو. ځکه چې دا مخکې مونږ خبره وکړله دا زمانه چې کوم دغه د سوشل میډیا ده، نو سوشل میډیا هم داسې یو زه به ویم چې یو ړنده سترګه ده چې کله کله داسې یو سړی روچت کی چې هغه په دې باندې روچت کی چې هغه هیڅ معیار نه لري، یعنی د هغه معیار دی چې هغه معیار نه لري. ځکه چې مونږ ولیدل کله کله داسې خلک روچت کی چې هغه مطلب زه به وایم چې نه هنرمند دي، نه د هنر پوهه، یا نه هنر پیژني هم نه، خو بس بیډي په داسې یو کم پوینټ باندې روچت کی چې هغه یا د مزاخی او یا بل کم وارداتی. بہرحال تاسو پوهیږئ په دې خبره، اوریدونکي هم په دې خبره پوهی دي. نو ټولنې چې کوم دی هغه تر ډیره حده زه به دا ویم چې څنګه چې په کار ژوندۍ وي هغسې نه دي، بلکې د موږ نه ډیر حده پورې مړې شوي دي. او د دې منفي اثر دا دی لکه څنګه چې موږ مخکې خبره وکړله چې په شاعرانو کې معیار ختم شو. شعر په نامه شعر خو دی، خو تاریخ چې مونږ ته کم شعر پاتې کوي نو هغه ډېر کم دی. ځکه چې که مونږ وګورو د رحمان بابا په دور کې بلا شاعرانو، خو تاریخ مونږ ته رحمان بابا ښیي. دغرنګې د خوشحال بابا په دور کې بلا شاعرانو، خو تاریخ مونږ ته خوشحال ښیي. دغرنګې د دین علاوه د بابای غزل چې کم دی د هغه په دور کې بلا شاعرانو، خو تاریخ مونږ ته صرف دغه ښیي، دغه یو سړی راته ژوندی پاتې کوي. نو که مونږ په دغه مناسبت باندې یا په دغه سترګو باندې اوس دې ټولنو ته وګورو او په دې باندې منفي او مثبت اثر ته وګورو، نو موږ دا ضرور ویلی شو چې د پښتو شاعري خو کیږي ډیره اوس په دې وخت کې. خو زه به دا وایم چې هر دویم دریم سړی شاعر دی. ریاض تسنیم دی الله وبخښي، هغه به ویل پخوا به چې د کاڼې اوچت کلاندې به تې دوه شاعرانو، اوس پې دوه د پاسه ناست دي او درې څلور تې لاندې دي. بهرحال خو خبره مې دا کوله چې منفی اثر اوس په دې وخت کې د سوشل میډیا د وجه ډیر زیات په پښتو شعر باندې راغلی او د ټولنو هغه ژوندۍ نه پاتې کیدل څنګه چې پکارو. نو دام د سوشل میډیا زه به دا ویم چې د دې پکې ګناه زیاته ده. بهرحال خو خلاصه مې د خبرې دا ده چې ادبي ټولنې چې کوم دي هغه په شاعرانو ډیر مثبت اثر غورځوي، خو کله چې شاعران دغه ادب او دغه تنقید او دغه پوهانو دغه د سوري لاندې څه وخت تیر کی دغه سره وګپ وګپ پاتې شي یا دغه په ریاضت کې پاتې شي.
مننه غزل مومن صاحب، خبرې خو مو ډېرې خوندورې دي. نو اوس کړه ته د خپل شاعرۍ نه یو څه ووروي، خوند به وکړي زمونږ د اوریدونکو به مزه ته واخلي.
غنیم مات دی نه په سرو وینو د رنګ توره، نه غنیم مات دی نه په سرو وینو د رنګ توره، بیا نو تا څنګه ماته راوړله له جنګ توره. زه سراسر ښکلی وطن ښکلی موسم هم ښکلی، زه سراسر ښکلی وطن ښکلی موسم هم ښکلی، خو زما غاړې ته زړنده د بدرنګ توره. زرکی زستا په خایست هیڅ تبصره نه کوم،
خو په خلګي کې دې سنبالې خي زنګه توره زب درولم د قلم تیر خونکار سوکا زب درولم د قلم تیر خونکار سوکا ته کراوړې نو ځان سره راوړه فیرنګ توره غزل څه په هنر اوایي د جنگ فضائل غزل څه په هنر اوایي د جنگ فضائل نو وایي دا چې غرزوي دي له ګړنګ توره شیرونه نور دی چی پلاس کی زړه وړما پسترگو کی دنیا را وړما پلاس کی زړه وړما پسترگو کی دنیا را وړما د خپل قامت په وګو ساندې ساندې سارا وړما او اوس په یو څو چغی پر بندو دروازو وخم اوس په یو څو چغی په بندو دروازو وخم بیا که فرهاد شوم دا غرونه به بشاره وړمه او د ښکلو خاره نازنینو هسې رنګ وخلې د ښکلو خاره نازنینو هسې رنګ وخلې ګنې زه زړه صفا له هر اشتهاره وړمه او د ژوند خبره ده له زنې هر بشر نیسمه د ژوند خبره ده له زنې هر بشر نیسمه نه تور اوړم او نه سر د اژدها راوړم د ژوند خبره د لزنی هر بشر نیسمه نه تور اوړم او نه سر د اژدها راوړم سو دانی اوخ کی د غزل په تماشبینو ویشم سو دانی اوخ کی د غزل په تماشبینو ویشم زه دغه درد د څو لفظونو پر ازار راوړم شیرونه نور دی چی غرونه څه نه وای او ستوري څه بیخی نه وای غرونه څه نه وای او ستوري څه بیخی نه وای ما ته سپین سترګي هوا حال د ورک لالی نه وای ستا مخ بستایم د خپل ما زړه به څه نه وایم ستا مخ بستایم د خپل ما زړه به څه نه وایم ځینې خطونه چاته څوک تر خیری نه وای د نوحګرو قافلو سره مو ژوند روان دی زړونه مو وایي خو سندرې مو تندې نه وایي او د پښو زخمونه زه د خپل وجود نه هم پټوم د پښو زخمونه زه د خپل وجود نه هم پټوم په دې ځنګل کې څوک حالونه د زړګي نه وایي او غزل به مړ شي خو دا قام زوال له نه ورکوي غزل به مړ شي خدا قام زوال له نه ورکوي غزل به ګم شي خو په دې ژبه هندي نه وایي
ډېره مننه غزل مومن صاحب که درته ممکنه وي یو بل غزل هم زموږ اورېدونکو ته وړاندې کړئ
در پخار کې گویا خله په کرایا هم نوا د غرونو غرونو وجودونو بسایا هم نوا او د خدای لویر مو نازکو ته لاس نه اچو د خدای لویر مو نازکو ته لاس نه اچو غنی د خکلو دومره ډیره سرسایا هم نوا او څه زړونه ماتو څه کاروان د سفر نو عادت څه زړونه ماتو څه کاروان د سفر نو عادت یری تیار هم وا په ګاډی کې پایا هم نه وا او اوخ کې دی کرخی درنجو لستر گو ماتی کللی زما د نراتلو خبره نمایا هم نه وا او ما ته تسنیم میراث کی پریخه و هنر د غزل ما ته تسنیم میراث کی پریخه و هنر د غزل گنی زما داسې ممتاز پرایا هم نه وا
غزل مومن صاحب ډیر زیات مننه چې موږ له مو وخت راک او په دې خبرونه کې مر سره برخه واخیسته.
نجیب امیر صاحب تاسو زیات مننه چې مالم په دغه ښکلي او ګلورین پروګرام کې مقرر کړله. د اوریدونکو هم زیات مننه چې ما او تاسو یو اوریدلو بلکې زه یو اوریدم. الله دې وکړي چې دغه ملاقاتونه زمونږ بار بار وشي تر بل ملاقاته پورې. په الله دې سپارمه ټولو ملګرو ته نیکې هیلې او بیا یو ځل سلامونه. ټول راته ژوندي اوسئ، د امن په کالو باندې ښایسته اوسئ، خوشحاله اوسئ. الله مو ښه او د راحت نه ډک ژوند نصیب کا. جزاک الله.
درنو اوریدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې د مشال رادیوي مجلې ته غوږ وئ. له همدې سره به دا ګڼه تړو او بل اونۍ به د نو او نور مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې د ځان ډیر ډیر خیال ساتئ. د خدای په امان.
خالونا ود تور پی کی مرمنی پسند سنگا واوڑا او چی دیوان شی خالونا ود تور پی کی مرمنی پسند سنگا واوڑا ود تور پی کی مرمنی پسند سنگا واوڑا تور پی کی مرمنی مردی اڑنداشا او چپتاو بروڑی نا ود تور پی کی مرمنی پسند سنگاوا ود تور پی کی مرمنی پسند سنگاوا مرمنی تیری
تیری دی او عشقان لالا وینا ود تور پی کی مرمنی پچنگ سنگرا واو ود تور پی کی مرمنی پچنگ سنگرا واو او چې دیوان شي خالو نا ود تور پی کی مرمنی پچنگ سنگرا واو او چې دیوان شي خالو نا ود تور پی کی مرمنی پچنگ سنگرا واو ود تور پی کی مرمنی پچنگ سنگرا واو
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسئ.